خواه باشین.
تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنه شافیا سردار.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو، د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې نن بیا هم غواړو چې د کورونا د خطرناکې ناروغۍ په اړه ستاسو سره خبرې وکړو. نن مو په خبرونه کې محترم علما ډاکټر صاحب نصرت الله رسادی، یعنی هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمنو دوستانو، نن غواړو چې د ډاکټر صاحب نصرت الله رسا سره د ډاکټرانو رول د کورونا د وایرس په اړه کې او د دوی اندیشنې او د خلکو پر اندیشنو باندې خبرې وکړو. پایما ډاکټر صاحب سلام علیکم، تاسو په خیر راغلاست.
سلام علیکم، ډیر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم.
سلامات اوسې ډاکټر صاحب، ډیر مننه. نن ورځ تاسو خو به هم د دغسې حالاتو سره ډیر لاس او سره مخامخ شوي یاست. محترم ډاکټر صاحب، که راته ووایاست چې د کورونا وایروس نن ورځ د نړۍ په سطحه یو لوی ناورین دی او یو لوی ناورین یې رامنځته کړی دی، خو په افغانستان کې هم د کورونا د وایروس پیښې، یعنی مثبتې پیښې، ورځ تر بلې فرق کوي، او که لومړی په لنډ ډول بیا هم د کورونا وایروس ناروغي موږ ته تشریح کړي، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې ممکن نورو ډاکټر صاحبانو هم بار بار ویلي، د کورونا ناروغي چې ده، دا یوه ویروسي ناروغي ده. موږ تاسو معمولا دوه ډوله ناروغي لرو، یو میکروبي ناروغي دي چې یو میکروب په ذریعه رامنځته کېږي، یو غیر میکروبي ناروغي دي چې هغه میکروب په واسطه نه رامنځته کېږي، نور فاکتورونه لري. میکروبي ناروغیو کې به موږ ځینې ناروغي لرو چې هغه بکتریا په واسطه رامنځته کېږي، ځینې دي چې د وایرس په واسطه رامنځته کېږي. دغه کورونا ناروغي چې ده، دا د وایرس په واسطه رامنځته شوې ده، چې دغه وایرس د سارس کوف 2 په نوم باندې دی، او دغه مرض د کووېډ 19 په نوم باندې نومول شوی ده. دا ناروغي د تنفسي سیستم نه یو ناروغي ده. په دې ناروغي کې کله چې وایرس بدن ته ننوځي، انسان ته په لومړي سر کې خفیف تنفسي عرض پیدا کیږي چې زیاتره زکام او والګي ته ورته وي. البته په مختلف خلکو کې مختلف اراز رامنځته کوي. خو بیا په کتاب سرخوږی، ځاندردی، بیشتیایی دا شر پیدا کی، او کله چې دا ورو ورو مخ کیږي شدید شکل بیا نو تنفسي یا د ستا ویستلو یو غټ ستونزه رامنځته کوي، چې هغه نو بیا ډېر شدید ناروغان وي، هغوی شفخانه کې بستر کول ته ضرورت لري، او بالاخره یو تعداد هغوی نه بیا وفات کیږي. د کورونا ناروغۍ تاسو معلومه ده چې لومړی ځل دا په چین کې ولیدل شوه، او اساسا دا د یو حیوان نه، دا وایرس انسان ته راغلی دی، غیر انسانان نه خپور شوی دی. او کله چې یوه ناروغي د څو هیوادونو نه واوړي، بیا هغوی ته موږ پانډیمي نوم ورکوو. په دې معنی چې دا ټوله دنیا نیول ده. نو د کورونا ناروغي چې ده، په اوس په وخت کې ده یوه نړیواله پانډیمي یا وبا ده.
هم ډاکټر صاحب، نن ورځ چې موږ ګورو د رپورټونو پر اساس باندې، او هم دغه رنګه چې دلې په بل، یعنی په اروپا او امریکا او په نورو ملکونو کې واقعا، یعنی د دې ناروغي پیښې، مثبتې پیښې تر پخوا هم ډېرې سوي دي. نو د دې علت تاسو په څه کې بولی ډاکټر صاحب، چې د دې وبایي ناروغي یا د دې خطرناکې وایروسي ناروغي کورونا پیښې زیاتېږي، تاسو علت په څه کې بولی؟
اساسا خدسته چې خلک د دې ناروغي سره بلد نه وو، کنه دا یو نوې ناروغي ده. په همدې خاطر دې ته ناول کورونا وایرس وي یا نه کورونا وایرس ده، هیڅ چا دا توقع نه لرله چې دا وایرس پر دومره زر خپور شي او بیا به دومره ډېر خلک اخته کړي. نو خلک د دې سره ناشنا وو. روغتیایی نظامونه یا سیستمونه دې ته آماده نه وو، ځکه زموږ ستاسو روغتیایي سیستمونه خو د معمول ناروغۍ لپاره دوی علاج وړاندې کوو. دا یوه نوې ناروغي ده، په ډېر کم وخت کې ډېر ګڼ شمېر خلک ونیول، نو خلک ورته آماده نه وو. بله خبره دا ده چې هغه کوم روغتیایي سپارښتنې چې د روغتیا ماهرینو کولې، متاسفانه اول کې خلکو هغې ته توجه ونه کړه. یوازې په افغانستان کې نه، مثلا ټول نړۍ کې داسې پېښې موږ لرو. مثالونه مثلا په جنوبي کوریا کې دوی غټې غټې غونډې وکړې، یا مثلا په ایټالیا کې دوی غونډې وکړې، یا په برازیل کې، یا مثلا په ایران کې، یا خپله په امریکې کې. خلکو توجه ونه کړه. اول نه خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کوشش وکړئ چې کورونو کې پاتې شئ، خلکو سره مثلا روغبړ مه کوئ، لاس مه ورکوئ، ماسکونه واچوئ، د ناروغان نه لرې پاتې شئ. څوک چې ناروغه کېږي هغه د ځان قرنطین کې. ما لیدل خپل افغانستان کې خلکو ته دا د سټوک یا مسخرې ښکاره کېدلې، مګر تر هغه چې دوی په خپلو سترګو ولیدل. نو دغه یو دلیل عمده دلیل همدا و چې خلک د دې سر ناشنا وو، او دا ورته ټوکې ښکاره کېدلې او ډېر جدي نه ونیولې. او په ضمن کې زموږ ستاسو روغتیایي سیستمونه ورته آماده نه وو، لکه کله چې دا وبایي ناروغي راغله، چون دا خو علاج نه لري، نو که څوک سختېږي هغې لپاره به حمایوي تداوي کېږي. په دې معنی چې د اکسیجن به بدلته ورکول کېږي، یا به ځینې داسې دواګانې چې د دغه اراض کم کړي، درد ته به دغه شیان راکم کړي، تنفسي مشکلات چرته پیدا کېږي. دې سره هم خلک آشنا نه وو، ځکه داسې توقع نه وه چې دومره ګڼ شمېر خلک په شفخانو راشي. او په دې کې نو ستونزه دا وه چې دا ناروغي ډېر زیات خپره شوه، او هر څومره چې زیات خپرېږي هم همره ډېر زیات خلک نیسي. نو په همدې خاطر که څه هم اوس داسې ویل کېږي چې دا ناروغي د کنټرول لاندې ده، اما دا ډېره علمي خبره نه ده. په دې معنی چې همدا اوس هم په نړۍ کې که تاسو وګورئ، د دې پېښې ورځ په ورځ زیاتېږي، کمېږي نه. او که څه هم په یو برخه کې نړۍ یو لاسته راوړنه لري چې د دې مړینې اوس ورځ په ورځ راکمېږي. لکه مثال زه درته وایم، دوه میاشتې وړاندې 40% ناروغان مړه کېدل، 80% ښه کېدل، مګر دغه شمېره اوس تقریبا 93% ښه کېږي، 8% مړه کېږي. او کېدای شي یو څو میاشتې وروسته دغه فیصدي 2% 3% ته راښکته شي.
یعنی د دې محترم ډاکټر صاحب راسه تاسې دا بولئ چې خلک یعنې یو څه پوه شوي دي چې څنګه خپل ځان وقایه کوي، او د خلکو پوهه په دې ایسه کې ډېره مهمه ده.
دې دوه علتونه کېدای شي، یو خپل خلک هم متوجه شو، یعنی ځینې وخت وایي کنه چې کوم څه چا په سترګو نه لیدلي هغه ورباندې باور نه کوي، نو دوی په خپلو سترګو ولیدل چې خلک مړه شو ډېر په ګڼ شمېر باندې، دوی وویرېدل. نو هماغه و چې دوی یو څه تدابیر ونیل. یو دویمه خبر ده چې روغتیایي نظامونه هم ورته آماده شو، مثلا د ټیسټ یا د معاینه کولو کوم ظرفیتونه چې دا اوچت شو، روغتونونه مجهز شو، روغتونو ته اکسیجن او دواګانې او دا شان سپلای شو. نو په هغه حساب باندې د مړینو په شمېر کې کمښت راغی. یعنی موږ او تاسو د یو وګړو په حیث باندې ورته پښه آماده شو نسبت پخوا ته. او ستا خبره صحیح ده چې د خلکو هغه د پوهې کچه لوړه شوه. نو دا یو دلیل. بل دلیل دا هم کېدای شي چې ځینې خلک دا مرض تیر کړو، نو بیا خو دا دویم ځل نه راځي که نه. نو هغه د مرض کله چې یو ګڼ شمېر خلک مرض تیر کړي، بیا هغه نو دا وایرس د دې انتقال ودرېږي. نو په ځینو سیمو کې دا هم یو دلیل کېدای شي چې په ځینو سیمو کې ممکن دا د وایرس انتقال یا سلو شوی یا ودرېدلی.
کرونا یو ساری مرض دی، او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیا سردار یم. قدرمن اوریدونکو، موږ باید تاسو ته ووایو چې زموږ سره په خبرونه کې نن محترم ډاکټر صاحب نصرت الله راسا میلمه دی، او بیا هم موږ د کورونا د وایروس په د ناروغي په باره کې ستاسو سره خبرې کوو. نو محترم ډاکټر صاحب، ستاسو یو کور ودان، مخکې بیا هم ډاکټر صاحب یو پوښتنه بیا لرمه چې د کورونا د وایروس څخه، یعنی د دې وبا څخه خپله روغتیايي کارکوونکي هم دوی په امان نه دي او د دې ناروغي څخه مړ کیږي. د دې علت تاسو څه بولی؟ او په خپل د افغانستان د عام روغتیا وزارت دې سیته د فرزند چې ډاکټران هغه هم خپل روغتیا خپل مړ کیږي و د دوی اندیښنې د عام روغتیا وزارت اندیښنې څه دي؟ دا چې ډاکټران هم د منځ څخه ولاړ سي نو دا حالت به څنګه وي؟ د خلکو مشکلات هم دي، د ډاکټرانو له منځه تلل هم دي، او په دې ناروغۍ باندې د اخته کېدو تاسو څنګه بولی؟ علت یې څه دي؟
دا ډېر ښه سوال تاسو کو. دا د ډاکټرانو او صحي پرسونل اخته کېدل چې دا هغه یو تشویش او ویره وه چې دا دې ناروغۍ په شروع کې خلکو ته وړاندې کېدله. یو خو کله چې داسې وبا راځي عام خلک اخته کوي، دا هم خلکو اخته کېدل خو غټه ستونزه ده. اما کله چې ډاکټران، نرسان، قابلي او نور صحي پرسونل اخته کېږي، د دې زیان دوه چنده دی. په دې معنی یو خپل ډاکټر اخته شو، هغه کورنۍ اخته شوه، بیا دغه ډاکټر چې کوم خدمات نورو ته وړاندې کوي خو هغه خدمات قطع شو. نو دا اول نه د خلکو ته ویل کېدل چې تاسو د قرنطین او کور کې کېناستل او یو بل نه جلا کېدل دا مراد کوي، لاسونه مینځل، نور تدابیر شو. که چېرته ډاکټر صاحبان نو باندې ډېر زیات مریضانو یو ګڼه ګوڼه زیاته شي او دوی اخته شي، بیا به داسې څوک نه وي چې تاسو ته خدمات وړاندې کړي. متاسفانه هم هغه کار وشو. نن سبا په نړۍ کې په زرګونو یا کېدای شي حتی په لکونو صحي پرسونل په دې ناروغۍ اخته شوی دی. یو ځای کې ما ولوستل چې په ټول نړۍ کې 90,000 شاوخوا نرسان په دې ناروغۍ اخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا چې کوم ارقام لري، رسمي ارقام، د 1,300 شاوخوا صحي پرسونل په دې ناروغۍ اخته شوی دی چې متاسفانه د 500 شاوخوا پکې وفات شوي هم دي. ډاکټران د نورو خلکو په نسبت لږ ډېر په خطر کې دي. هغه څو دلایل لري. لومړی دلیل یې دا دی چې ډاکټران ګڼ شمېر مریضانو سره مخامخ کېږي. د ورځې مثلا د 10 نه نیولې تر 500 پورې مریضان چې دا وګوري، نو دغه ټولو ناروغانو د کوم وایرس چې دا دی ډاکټر ته راتلو احتمال لري. یو دا دلیل. دوم دلیل دا چې ډاکټران د اوږدو ساعتونو دپاره کوي، دپاره کار کوي. مثلا سهار 8 بجو نه تر ماښام پورې دا شفخانه کې وي. دا د وایرس سره ډېر مواجه ده. دا بل دلیل دو شو. یو بل دلیل دا دی چې ډاکټران چې کله کار ورباندې ډېری، بوج ورباندې ډېری، په دوی باندې روحي فشار راځي. روحي فشار خپله د بدن دفاعي سیستم ضعیفه کوي. نو هماغه ده چې دوی ته په اسانۍ هغه وایرس راځي او دوی په اسانۍ باندې مریضان کېږي. او یو شمېر نور دلایل هم شته دي چې مثلا ډاکټران په اول کې د دې ناروغۍ د علاج او د معالجې او دې سره بلد نه و، سره یو نوی ناروغي وه او د هغې نه د ساتنې په خاطر. یعنی زه داسې ډاکټران پېژنم چې هغوی ډېر بې تفاوت او بې پروا وویل چې نه، دا هېڅ خبره نه شته، یو عادي زکام غټ ناروغي ده او بس ځان ته ډېر مه ساتي. هماغه بیا پېښه شو، ځینې پښه ته وفات شو. نو دا ځینې دلایل وو چې ډاکټران یې په ستر خطر کې اچولي وو. متاسفانه افغانستان کې دا کار وشو او دا د دې بیا منفي عواقب چي دي. د دې منفي عواقب بیا په نورو خلکو باندې هم دي. کله چې ډاکټر رخته شي نو هغه سره نور خلک خدمات نشي حاصلولی، د مرګ و میر او د مړینو کچه زیاتیږي. یو بل فاکتور درته هم زه ویم چې ډاکټران چې کله خدمات وړاندې کوي دوی د داسې خلکو سره مخامخ دي چې هغه مریضداران دي. مریضداران حوصله نه کوي، د دې احتمال هم شته چې حتی ډاکټر پکې وهل وخوري یا مثلا کنځلې وخوري، چې دا خپله ډاکټران ته یو اضافي سټرس او روحي فشار دی چې دا بیا د دوی په خدماتو باندې تاثیر اچوي. او بل دا ده چې زمونږ د افغانستان غوندې غریب ملکونو کې چون وسایل کم وي، په اول وختونو کې ډاکټران د شخصي محافظت د وسایل د کمبود سره مخامخ وو. مثلا ماسک یا هغه یو شیشه چې مخکې اچول کېږي تر څو وایرس انتقال نه شي، یا مخصوصې جامې د ډاکټران باید واچوي، دا په اول ورځ کې نه وي. ډېر ډاکټران د دې نه په دې مرض اخته شو چې دغه محافظتي وسایل د دوی سره نه وو. نو په دې حساب باندې ډاکټران په زیات خطر کې دي. او متاسفانه موږ یو ګڼ شمېر ډاکټران او نرسان او نور صحي پرسنل د لاسه ورکړې مهلک مرضۍ مریضۍ
واقعتي. محترم ډاکټر صاحب، راسا دلته په خپل اوس په رپورټونو کې داسې ویل کېږي چې اوس د کاناډا دولت او نورو حکومتونو په خپله دغه ماسک اغوستل یا د ماسک استعمال دا بیخي حتمي بللې دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا ماسک به تر کومه وخته پورې موږ استعمالوو، دا خصوصا عام خلک؟
یو خبره ز ټول اوریدونکو ته کوم چې کله چې داسې وبایي ناروغي راشي د دې د منځوړل په دوه شکلونو کېږي. یا دا ده چې واکسین د دې راوسی او د واکسین په واسطه موږ ټول خلک محفوظ کړو. متاسفانه د دې ناروغي واکسین تر اوسه هم دی راوتلی او په دې نږدې وختونو کې توقع هم نشته، ممکن څو میاشتې نورې هم ونیسي یا د کال تر اخره پورې چې واکسین راوځي. یو دوهمه خبره دا ده چې یو بل لارې دا ده چې زیات شمېر ګڼ شمېر خلک په دې ناروغۍ اخته شي او دا ناروغي تېره کړي او د دې ناروغۍ په مقابل کې هغوی مقاوم شي یا معافیت حاصل کړي. هغې ته موږ په انګلیسي کې هرډ امیونیټي وایي یا ګلایي معافیت ورته وایي، چې د 60% خلک کله دې ناروغۍ باندې اخته او ښه شو نو هغه وخت بیا دا وایرس نور یو نه بل ته نه انتقالېږي، بالاخره دا ودرېږي. هغې ته هم متاسفانه ډېر لار شته دی. همدا اوس په ځینې هېوادونو کې چې مطالعات شوي دي د خلکو په وینه کې چې هغه معافیتي فاکتورونه کتلي دي چې د وایرس په مقابل کې کم دفاعي مواد وجود جوړ کړي دي، متاسفانه 10% یا 15% خلکو دغه دفاعي مواد په خپل وینه کې درلودل. په دې معنی چې تر اوسه هم موږ دغه 80% نه ډېر زیات لري یو. په دې لحاظ باندې دغه کم تدابیر چې پرمختللو هېوادونو نیولی دا ډېر زیات علمي او منطقي تدابیر دي. یوازینۍ لاره چې تر څو پورې موږ یا واکسین ترلاسه کوو یا هم هغه ګلۍ معافیت رامنځته کېږي، یوازینۍ لاره دا ده چې خلک شخصي محافظت ته توجه وکړي. په شخصي محافظت کې څو شیان شامل دي. یو د ماسک استفاده ده، خصوصا هغه کسان چې ناروغه دي چې ټوخی پرنجه دا شیان لري، هغوی دباندې بیخي فرض ده ځکه چې دوی نه نور تناوع وایرس ډېر په اسانۍ انتقالېږي. دوی باید سل په سلو کې ماسک استعمال کړي. عام خلک هم احتیاط د پاره باید ماسک استعمال کړي تر څو دا مرض ونه اخلي. یو دوهم ګڼه ګوڼه د دې نه باید ځان وساتي. هغه اجتماعي فاصله چې ورته وایي یا هغه فزیکي فاصله چې ورته وایي، کم تر کم یو د بل نه 2 متر لرې فاصله کې سره ژوند وکړي یا کاروبار وکړي او ګرځي. او یو بل ډېر مهم او ډېر ساده عمل چې د دې ناروغۍ په مخنیوي کې ډېر مهم دی او ډېر اغېزمن دی، هغه د لاسونو مینځل دي په صابون باندې. په ورځ کې باید بار بار موږ شل ډېر ځل لاسونه په صابون مینځو. هر څه درته تماس کوم لاس کېږي باید لاس په صابون مینځو. نو تر څو چې وایرس را د وایرس واکسین راوځي یا مثلا هغه ګلۍ معافیت رامنځته کېږي، دا درې کارونه بیخي داسې دي چې خلک یې باید په ځان باندې واجب کړي. چې بیا هم تکراروم چې هغه 2 متره فاصله مراتول دي، د ماسک اچول دي او همدارنګه بار بار په لاس په صابون باندې لاسونه مینځل دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم. د روغتیایي سیستم په باره کې منظم خبري وکړي واقعا نو د دغه وایروس یعنی روغتیایي سیستم کم طرف ته تللی دی. البته د کرونا د ناروغي د چې مخه ونیسي، یعنی د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د واکسین د جوړولو فعالیتونه تر کم حد رسیدلي دي؟ مهرباني وکړئ.
تر کومه ځای خبره مختلف کمپنۍ همدا اوس لګیا دي د واکسین د منځته راوړلو یا د جوړولو لپاره کار کوي. کم تر کم اولس نوه واکسین همدا اوس د کار لاندې دی چې هغه په مختلفو مراحلو کې دي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کله چې واکسین جوړیږي هغه 2 مراحل لري، چې اول په لابراتوار کې دا ازمویل کېږي د ما وایرس په ضد باندې چې یا دا کار کوي که نه، بیا وروسته دا په حیواناتو باندې ټیسټ کیږي، هغه نور څه بیا په یو ګڼ شمېر انسانانو کې دا په امتحاني شکل باندې تطبیقیږي او د یو وخت لپاره پرېښودل کیږي چې وکتل شي چې آیا دا هغه معافیت رامنځته کوي که نه د وجود د خوانه د دې وایرس په مقابل کې. نو دغه پروسه چې ده دا په معمول شکل باندې د یو کال تر 15 کال وخت نیسی د نورو مرزونو لپاره. په څومره چې خبره ما ځنی کمپنۍ په دې کې ډیر چټک پرمختګ کړی دی، په چین کې، په جرمنی کې، په امریکا کې ځنی کمپنۍ دي چې هغوی د دې وایرس ته جوړولو درېمه مرحله کې حتی دي. په دې معنی چې په حیواناتو باندې امتحان کړی، اوس په انسانانو کې د امتحان لاندې دی. صرف دا ګوري چې لږ څه وخت لپاره دا مشاهده کوي که چیرته دوی کې هغه معافیت پاتې شو، نو په دې معنی چې دا واکسین مؤثر دی او دا چې کوم نور جانبي عوارض رامنځته نه کړه. نو امید شته دی انشاءالله چې واکسین به جوړ شي او واکسین به مؤثر وي، خو متاسفانه بیړه په دې کې نه کیږي او دې ته مجبور موږ منتظر شو تر څو خپل مراحل طی کړي. نو داسې امیدواري شته دی چې انشاءالله د کال تر اخره پورې به د دې ناروغۍ په ضد واکسین جوړ شي او هغه به بیا توزیع شي ټول دنیا کې.
بله 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 محترم ډاکټر صاحب، ډېره مننه ستاسو څخه د وروستۍ سپارښتنه ستاسې د دې ناروغۍ د مخنیوي دپاره په خاص ډول په خپله روغتیا پالانو ته یا ډاکټرانو ته او نرسانو ته ستاسې څه ده؟
ډېره مننه. دا ناروغي لکه څنګه چې موږ پوهیږو دا یو د عامې روغتیا ناروغي ده او دا عامه ناروغي ده او اوس خو نو نړیواله وبا ده. د دې نه یعنی مطلق ځان ساتل خو به ډېر مشکل وي، خو هڅه او کوشش باید وشي. او لکه مخکې چې ما ویل چې د ډاکټرانو او د صحي پرسونل رول ځکه مهم دی چې هغوی ځان ته هم مهم دي او نورو خلکو ته هم مهم دي چې نورو خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو د دوی دپاره دا سپارښتنه ده، زما دا خواهش مې ده دوی نه چې دوی د نورو خلکو په نسبت خپل ځان زیات خیال وساتي. که څه هم اکثره ډاکټر صاحبان په دې مسایلو پوهیږي، خو ډېر زیات مهم دي. مثلا دوی هغه کم کالی یا جامې چې محافظتي جامې دي هغه استعمال کړي، ماسک استعمال کړي، لاسونه بار بار په صابون مینځي، هغه اجتماعي فاصله سره مراعات کړي تر څو دوی روغ پاتې شي او نورو خلکو ته خدمات وړاندې کړي. یو جانبي عوارض د دې ناروغۍ دا دي چې کله چې ډاکټران متاثره شي یا اخته شي، یوازې د کورونا د ناروغان نه بلکې نورو ناروغانو خدمات هم نه کوي. یو ساده مثال درته درکړم، که چېرته مثلا د زړه د ناروغۍ یو متخصص په کورونا باندې اخته شي، اول ته د زړه د ناروغۍ یو عاجل ناروغ پیدا شي چې هغه ته عاجل عملیات پکار دی او دا مریض خپل ډاکټر ناروغ وي، خو هغه ناروغ ته خدمات نه رای کیږي او هغه د مغ د زړه ناروغۍ نه هم مړ کیږي. کورونا نه مړ نه شو مګر د زړه ناروغۍ نه مړ شو. یا مثلا یو میرمن ده چې هغه باید ولادت وکړي، اما قابله صاحبه په کورونا ناروغۍ اخته ده، نو هغه میرمن خدمات نه رسي، ممکن دا ولادت ته قابل مړ شي. په دې خاطر د ډاکټر صاحبانو او د نرسانو د قابلو رول ډیر زیات مهم دی. نو دوی باید د نورو خلکو نه ډیر زیات د احتیاطي تدابیر او محافظتي تدابیر ونیسي او ځانونه وساتي تر څو نور خلق ته خدمات وړاندې کړي او نور خلکو ژوند وژغوري.
ستاسو څخه ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب نصرت الله رسا، ستاسو د معلوماتو څخه، ستاسو د وخت څخه چې موږ ته راکړي. د نوریدونکو د دې خبرونې په پای کې به تاسو ته دلته په امریکا کې د کورونا د ناروغۍ د نوي انکشافاتو په باره کې محترم ډاکټر صاحب شینواري هم خپل نظر درکړي او په دې باره کې به تاسو ته معلومات درکړي.
نو خبر د کورونا د ناروغي مونږ د ته څنګه نوې ناروغي ده دومره ویل شم چې د باره کې تاسو پورې هر څه چې شوې دي کله تداوی په برخه کې یو کړي واکسین دی او کار شې ده تاسو پورې د څه په مطلق توګه باندې قبول شوي تداوی کوي یا واکسین تاسو پورې موجود نه ده چون دا ناروغي نوې ده او ورځ په ورځ باندې نوې نوې معلومات پکې را پیدا کیږي. وګورئ دا څه ده چې موږ تاسو ولیدل په نړۍ کې په هر ځای کې یو ملک به اعلان وکړي چې دغه ډول تداوی مثلا یا مزین په ویل چې دا د ایبولا مرض درمل چې دا ښه نتیجه ورکوي په دې ناروغانو کې. ځین نور ویل چې د ملاریا د دغه چې درمل چې دی هغه پکې ښه نتیجه ورکوي. روسته روسته دا اکثریت مثلا خصوصا د ملاریا درمل چې و هغه ملاریا ضد درمل هغه رات شو او اوس نن سبا د ډیکسمیتازون یا استروئیدونه دی بل ډول درمل نه رجدار اوتره یو تحقیق ویلی دی چې مطلب د دې نتیجه خراغره په مثلا په انګلستان کې راغله. خو پر صورت باندې ورځ په ورځ باندې هر څه بدلی دی شي. نن به مثلا یو تحقیق راوځي او به وایي چې فلانی دوا مثلا ښه نتیجه ورکړه، سبا به بل تحقیق راوځي او به چې نه دې ښه نتیجه ورنه کړه. نو په ټولیزه توګه باندې ویلی شم چې تر اوسه پورې داسې موثقه او داسې تایید شوې چې ټول نړۍ تایید کړي وي، ټولو سازمانونو یا روغتیایي سازمان تایید کړي وي، داسې دوا تر اوسه پورې تداوی نشته. یو صرف دغه ډیکسامیتازین چې ویل دغه د دغه ناروغۍ په هغه یو خاصه مرحله کې، چې هغه مرحله کې چې اوس مثلا که څوک ضرورت ولري او هغه حالت کې ورکول کېږي، غیر د هغې نه داسې نه چې هر څوک پرې وایروس باندې اخته شي او دا ترې استفاده وکړي. او خلک به هېڅکله باید د دې نه استفاده ونه کړي بدون د دې نه چې ضرورت ورته ولري. دا سټیرویډونه دي او دا درمل چې بیا نور منفي اثرات په وجود باندې درلودلی شي. نو تداوی ټولیزه توګه باندې یو تایید شوی تداوی تر اوسه پورې دې برخه کې نه ده موجود. او تحقیقات او څېړنې روانې دي په راتلونکي کې ممکن یو څه لاسته راوړنې ولرو چې یو تداوی چې حد اقل وشو کولی دا کنټرول کړو. اوس مثلا دا ډیکسامیتازون صرف راووته چې یوه مرحله د دې ناروغۍ کنټرولېدای شي چې هغه ډېره خطرناکه مرحله وي، د نورو مراحلو دپاره ممکن او څه راوځي. دان تر اوسه پورې اوس نور تحقیقات او څېړنې ته ضرورت لري، ځکه یو درمل چې راوځي هغه کلونه کلونه نیسي چې هغه تایید شي د نړۍ په کچه باندې. هغه ډېرو دغو ته ازمایښتونو ته ضرورت لري، ډېرو کسان ته ضرورت لري چې پکې تطبیق شي. یعنی ډېر مراحل لري، پس له هغې مراحلو چې تی شي بیا هغه درمل چې دی مثلا بازار ته په رسمي توګه باندې وړاندې کېږي، هغه استفاده ترنه کېږي. نو په هغو باندې کار چال روان دی او فعلاً د پاره اوس په هر ځای کې هر روغتون یا هر ډاکټر یا هم هر ارګان چې دی هغوی یو خاص ډول درمل چې په خانه وو مثلا نور ناروغیو ته کار اچول کېدل، هغوی نه کار اخلي ګوري که نتیجه ورکړي. که نتیجه ورکړه بیا دا فتن مثلا یو تحقیق راوځي ووایي چې دې درمل خو په دې برخه کې کار ورکړي، بیا نور تحقیقات پکې وشي. خو خلک باید موږ ټول باید امید ولرو په لسهاوو څه چې په سلهاوو موسسي نړیوالې هغوی چې دي په همدې برخه کې وسکار کوي، هم د واکسین په برخه کې، هم د دواوي په برخه کې. او زه خپل هم شخصا په دې امید باندې یم چې یوې نتیجې ته به ورسیږو او یو څه به راتلاسه کړو تر څو وشي کولی چې دغه ناروغي را کنټرول شي په نړۍ کې. خو اوسني وخت کې داسې درته یم چې یوه نړیواله تایید شوې تداوي چې مطلق دغه مرض کنټرول کړي شي نه ده موجود.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. تر بل خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.6 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.